یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د وروستیو تیاریو په باب معلومات نن له رسنیو سره شریکوي. یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو په باب بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سزا کولو پروسه رسمن پیل کړې ده، خو تر هر څه مخکې صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې تر سلو زیات وسلول په بیلابیلو عملیاتو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې غونډې پر مهال ځینو هیوادونو هڅه کړې چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماسي پیاوړې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن رسنوي ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پای ته رسېدو سره سم د چوپتیا او سکوت دوره پیلیږي. په دې دوره کې چې 8 ساعته دوام کوي، کاندیدان نسي کولی چې کمپاین وکړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. 209 شاهین قل اردو نن په ویلامیه کې ویلي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب کې دغه پوځي عملیات تیره شپه ترسره سوي دي. شاهین قل اردو وایي چې په دې لړ کې 113 وسلول طالبان وژل سوي او 350 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکو د خپلې دغې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. وسلولو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې 1500 وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د ځواکونو عملیات د زابل په ټغر، شاجوی او د روزګان په چوری ولسوالیو کې ترسره سوي دي. علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې 11 وسلول وژل سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. 215 اتل قل اردو ویان ویلي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپ سوی و نن سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې عبدالحمید هوتکی د هیواد راډیو ټلویزیون خبریال و. د دې ادارې په حواله روان کال په افغانستان کې له دې سره د وژل سو خبریالانو شمیر 4 ته ورسید. په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو شوونځی ودانی جوړ شو. د پروان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د پروان په مرکز کې دغه شوونځی 14 درسي خونې لري چې د ښار جوړونې وزارت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د پروان د پوهنې ریاست ویان عبدالخبیر صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه شوونځی د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. د پوهنې ریاست وایي چې په پروان کې 1500 شوونځی شته چې 200 ودانی نه لري. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره دي منځګړیتوب وکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون ویلي چې که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووزي، دا به د فرصت له لاسه ورکول وي. د بریتانیا صدر اعظم چې له روحاني او مکرون سره یې په ملګرو ملتونو کې کتلي ویلي چې دی فکر کوي له مکرون سره موافق دی. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اتومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو او مالي سکتور په نښه سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانی سوي شزی نازنین زاغری راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشی کېدل ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلیام کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. نازنین زغری راتکلیف یوه ایرانی اصله بریتانوي ښځه ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د ترکیه دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیه په جنوبي ولایت ادانه کې شوې ده. انادولو خبري اجنس د والي محمد دیمیرتاس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه یا د کومې منفجره موسلې یا هم د بل ډول بم له کبله شوې ده. والي وایي په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی، خو د ټولو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ شول شوی دی. د سی ان ان تلویزیون ترکیه څنګه د بس او نور وسایطو تصویرونه خپره کړي چې سخت تخریب شوی دی. تر اوسه نه د معلومات چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلیمان چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو ورستۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د غرض د پوهنې وزارت چارواکي ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د ورستیو تیاریو خبره کوي. یو شمیر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې ولسونه بیا امنیتي ځواکونو سره د ولسمشری د روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ته تیار دي.
موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډیر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا د دفاع یو برخلیک پروسه ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدلای شئ. نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو یا د کمپاینی غونډو ورستۍ ورځ ده. د افغانستان د ولسمشری روانو انتخابات چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلي د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کیږي. دا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسمشری څلورم انتخابات دی. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 14 کاندیدان درېدلي و. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه یعنی د راتلونکي شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو د رای ورکولو مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ پرانستي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات دغه راز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په دوره کې د کاندیدانو لخوا که کمپاین ترسره شي هغه انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه نن یوه غونډه هم جوړه شوې وه. د دې کمیسیون چارواکو او دغه راز د امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب، په غونډه کې څه وویل شول؟
نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړله، د یو ګډه غونډه وه چې په دې غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د امنیتي ادارو ټولو چارواکو ګډون کړی و. د انتخابات خپلواک رئیس هم عالم اوان رسانی وویل چې ټول مکلفیتونه سر ته رسول دي، ټول اساس او غیر اساس مواد څلور د سولیتونو ته رسول شوي دي. کمیسیون بشپړ چمتووالی لري هر څه چې د کمیونی انتخاباتو لپاره کېدل سر ته رسول دي. دوی ولي چې په ټولو خلکو غږ وکړل چې د شنبې په ورځ باندې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او هلته خپلې رای ورکړي. دوی ځل بیا ژمنه تازه کړه چې پوره ډاډ سره دغه انتخاباتو په پوره شفافیت سره ترسره کوي. همدارنګه عالم عوانو رسانی له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې شفافیت کې ورسره مرسته وکړي. په دغه ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ګډون درلود. خوشحال سادات وویل چې امنیتي ادارې بشپړ چمتووالی لري چې په ټول افغانستان کې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کړي. د همدارنګه وویل چې د څو دلایلو له امله هغه لیست دوی ته سپارل شوی و 401 مرکزونه تړلي پاتې دي. یو هم دوه امنیتي ګواښونه موجود و، دوه هم په هغه ساحو کې نفوس کمو د خلکو، درې هم لوجستیکي ترانسپورتي سیستم ستونزې لرلې. ټول چې 4902 مرکزونو کې به رایه اچول کېږي، امنیتي ګواښونه شته په لوړه کچه، متوسطه هم ټیټه کچه، چې بېلابېل پلانونه یې ورته نیولي دي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هر هغه څه چې د شنبې ورځ د انتخاباتو لپاره مهم او اړین دي، دا دوی بشپړ سرته رسولي دي او بشپړ چمتووالی لري. نوري صاحب،
بله، د تاسو د حساسو د انتخاباتي د حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال خبره وکړه چې هوا نورستاني ویل ټولو ولایتونو څلور دش ولایتونو ته رسیدلې. تر پرونه هم موږ داسې راپورونه درلودل چې تر اوسه بشپړ ټول ولایتونو ته نه دي رسیدلې. په تیره بیا هغو ولسوالیو ته چې هلته په پام کې د انتخابات ترسره شي، آیا په دې اړه وضاحت ورکړل شو که ځینې پوښتنې مطرح شولې کنه؟
بله نوې صاحب، د انتخاباتو کمیسیون د نشر اسلام دغه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر ولسوالۍ ته له پخوانه پاتره رسېدلي وو، او تېره ورځ څلور نوې ولسوالۍ ته د ځمکې لارې، همدارنګه درې نوې ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال شوي دي او ستونزه نشته. انتخاباتي محلي رسم به دغه ولسوالۍ ته مواد بشپړېږي، یعنې دوه ورځې وړاندې به په ټولو ولسوالۍ ته مواد رسېږي، بیا به یوه ورځ وړاندې یعنی د میزان په 15 لاندې ولسوالینه مرکزونو او محلونو ته همدغه مواد رسیدي. دوی ول چې د مواد د انتقال په برخه کې ولسوالۍ مرکزونو ته توسه پرې ستونزه نه درامسته شوی او له محلي سرستم کارونه په مسجد باندې نشته.
موږ راپور تر لاسه کړ چې د پوهنې د وزارت چارواکو هم نن په دې غونډه کې ګډون کړی او ډیر مرکزونه ویل کیږي چې په خونځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرانستل کیږي، او د سر اندېخنې هم راپور ته شوې دي. په دې اړه څه ویل شو؟
تاکل سوی و چې د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین هم دغه غونډې ته راشي. لومړی سال کې هغه چوکۍ د پاره ایښودل شوې وه، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دفاع وزارت همدارنګه د پوهنې وزارت مسؤلین دغه غونډې ته نه و راغلي، او دا غونډه په لومړي سر کې لاس کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې تنظیم شوې وه. بیا وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د خبر خپلواک کمیسیون د رسنیو په مرکز کې ده. هغه چې سهار کوم پلان شوی و غونډې ته د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین نه و راغلي، موږ نه پوښتنه کړې وای. نوري صاحب،
بله، ډیر مننه. رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبريالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له مرکز د ولسمشر د روانو انتخاباتو چټکل شوې دراتون کښن به پرستر سره شي. د دې انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون او د غرض د امنیتي اورګانونو لخوا د امنیت ټینګښت په باب د تاریخ په باب نور معلومات سره شریکول. په داسې حال کې چې د دغه انتخاباتو لپاره د کمیسیون چارواکي او امنیتي اورګانونو مسؤلین د بشپړ تیاری خبره کوي، لبلې خوا چې نن چې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او انتخاباتو ته هم یوازې دوه ورځې پاتې دي، یو شمېر مخکښو سیاستوالو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو غونډه کړې ده او د دغو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو بله خبریاله فیروزه عزیزي د سیاستوالو دغې غونډې ته ورغلې، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه ده له کابله. فیروزه جان، راته ووایه چې دا غونډه چیرې شوې او کومو سیاستوالو پکې ګډون کړی و، او یو دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، دوی د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي ولې؟
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې ونډه جوړه شوې ده، البته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې یو شمېر سیاسونو د افغانستان هغه سیاستوال چې ټولې پېژني پخوا چارواکي هم و دوی غونډه جوړه کړې ده. او د افغانستان دوه ورځې وروسته کوم انتخابات د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کېږي، هغه د دې غوښتنه وکړله چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته د انتخابات ترسره شي. د دوی غوښتنه همدا ده چې د دې انتخاباتو د تجدید نظر وسي او ټینګار کوي چې که چېرې دغه انتخابات ترسره هم شي نو ټول خلک د افغانستان ټول وګړي نشي کولی چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه د دې لپاره چې اوس د انتخاباتو لپاره دغه کوم وخت دی مناسب نه دی، ځکه په افغانستان کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده، نو د دوی غوښتنه دا ده چې باید یو څه تجدید
نظر. فیروز جان، له حامد کرزي پرته نور کوم سیاستوال سره راټول شوي وو په دې غونډه کې؟
بله، د حامد کرزي نه سربېره روته اسماعیل خان و همدارنګه د بلخ پخوانی ولي عطا محمد نور و یونس قانوني حاجي دین محمد همدارنګه ټول نور مشران هم وو چې هم ویناوي درلودلې.
د ولسمشرۍ لپاره یو شمیر کاندیدانو موږ مخکې راپورونه ورکړي چې شاوخوا لستانه هم سره یو خل شوې دي او پرون مرمو راپور درلود چې دوی غواړي چې یو اعلان خبره کړي چې دغه انتخابات د وزندګي د دغه کاندیدانو لړل هم کوم څوک کنه و.
بله، په دې کې د کاندیدان تاسو مخکې یادونه وکړه او مو په راپورونه درلودل له هغه نه څوک د البته د غوی لډارې دلته په څو نو یوازې د وې انتخاباتي ټیکټ غړای چې حدید محمد دی هغه دلته البته غل ډاکټر صاحب عبد الله چې خپل ولسمشری ته کاندید دی یا نومان دی د لغه تکنیک ویټل نن دلته حضور درلود. خو د هغه ټینګار هم همدا و چې باید لومړی سوله وسی په افغانستان کې، هغه وروسته بیا د انتخاباتو باندې غور وکړي.
فیروز جان، په دغه غونډه کې آیا کوم خبريال دا پوښتنه له دغه سیاسونو څخه وکړه چې دوه ورځې انتخابات ته پاتې دي او تاسو نن راټولېږئ او د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي ولی؟
متاسفانه چې په دې غونډه کې خبريالانو ته د دې اجازه ورنه شوه، سو داسې اجنډا کې ورته ځای نه ورکړل شوی چې خبريالان دې هم پوښتنې ولري. خو په غونډه کې یو خبره چې مهمه وه او یادونه یې وسوله، البته د یونس قانوني له لورې نه هغه ویلې چې همدغه مشران چې نن غونډه هم جوړه کړې ده او له دوی سره نور ملګري چې هغه د دوی ملګري دي او د افغانستان سیاسون دي، په داسې کمیټه باندې یا کمیټه جوړه کړې ده او په داسې طرحه باندې کار کړی دی چې هغه کولی شي په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته کړي. دوی وایي دا طرحه جوړه شوې ده او همدې نږدې ورځو کې به یې له رسنیو سره شریکه کړي.
بله، زموږ سیاسون ډېرې طرحې جوړوي خو په عملا تر اوسه لیدل کېږي چې عملي جنبه ډېر نه ده اخیستې په افغانستان کې. په هر صورت ډېر مننه فیروزه عزیزي له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، و امریدل چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښ سیاستوال نن سره راټول شوي او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوله. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو په باب وروستي تحولاتو مو شیبه په شیبه خبرو.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راډیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم خطر پردیس اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وی د آسیا پرختی بانک د کندهار د ارغنده پولیسوالیک د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو یو شمیر پروژې پلي کوي. د دې وزارت چارواکي د پروژو هوکړلیک نن د آسیا پرختی بانک رئیس نریندرا سنگرو او د مالی وزارت سرپرست وزیر همایون قیمی ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت د چارواکو په خبره دغه پروژې د برېښنا د تولید او د کرنیزو محصولاتو د تولید په برخه کې ګټورې تمامیدای شي. د افغانستان د متشبثینو خصوصي البو ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر ورځ د سوداګرو پر وړاندې تجارتي لارې باید پرانیستې وي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی هغه د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو کاروان ته په دې ورځ یو مشخصه لار ځانګړې شي چې سوداګر وکولی شي خپل سوداګریز توکي نور هیوادونو ته په اسانه توګه واستوي. د هغه په خبره هر موټر د سلو ټنو تازه میوو د انتقال ظرفیت لري، که لارې پرانیستې نه وي سوداګرو ته به زیات زیان ورسیږي. حاجی هغه وایي اوس مهال د افغانستان تازه میوې پاکستان، هندوستان او ایران ته د ځمکې له لارې صادرېږي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سودریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 60 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، او اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د استازو جرګې غوړي چې د خپل هیواد د ولسمشر د استضاع شرایط برابر کړي. د استازو جرګې رئیس نانسی امپلوسی ویلي چې د جو بایدن د زوی په اړه د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د استضاع کولو پروسه پیلوي. جو بایدن هم هغه څوک دی چې د ولسمشری را روانو انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند لخوا یو ایزان کاندید کړی، البته ډیرو نور کسان هم ځانونه کاندید کړي دي. دا موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی، را سره په سټوډیو کې دی. سروان سر، مخکې تر دې چې زه پوښتنې پیل کړم، لومړی د بیرمن پلوسی د څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استضاع د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. میرمن پلوسی د امر وروسته له دې وکړ چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ټلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پارول شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ترامپ تور پوری کوي چې ترامپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې پخوا مرستیال ولسمشر و، اوس د دیموکرات ګوند له لوري یو مخکښ کاندید دی، او ګمان کېږي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ترامپ اصلي سیالوي. ادعا شوې ده چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی چې احتمالا د غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي وي. د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي.
آیا ترامپ دا ادعا مني او د اوکراین له ولسمشر څخه څه غوښتنه کړې ده په مشخص ډول؟
ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساري ښاغلی زیلنسکي سره د جو بایدن په اړه خبرې کړې دي، خو وایي کوم ناسم کار یې نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي.
د میرمن پلوسی د امر په اړه ترامپ تر اوسه کوم غبرګون ښودلی؟
لومړی میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې رسنوی خبره کړه، وویل چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. د همدارز وویل چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استضاع لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. له دې خبرو لږ وروسته ډانلډ ترامپ د ټویټر له لارې د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایي. د استضاع په اړه د تحقیقاتو پیلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر ځورول وبلل.
آیا د استازو جرګه په اسانه ولسمشر استضاع کولی شي؟
معمولا استضاع باید د قضایي کمیټې یا د استازو د جرګې د یو بل باصلاحیت پلاوي له لوري مطرح شي. وروسته د استازو جرګه رسمن د استضاع غوښتنه مطرح کولی شي. د استضاع غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي، او بیا د استضاع پروسه پیلېږي. اوس دیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي، او ولسمشر ترامپ کولی شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي.
بله، د دوی فیصله به څوک کوي ځکه چې دواړه طرفونه دي؟
دقیقا سنا جرګه بیا د قاضي رول لوبوي، ځکه چې نهایي وخت د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په درو کې دوی برخې غړي د ولسمشر بې کفایتي ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ترامپ د برطرفۍ پرېکړه وشي. خو حاضر دمه نوري صاحب، د سنا جرګې نیمایي غړي جمهوري پال ګوند پورې اړه لري، او هغوی خو له ترامپ سره په یوه ګوند کې دي، د هغه سره اړیکې لري، نو داسې احتمال کم لیدل کېږي.
که چېرې ولسمشر استضاع شي، البته ډیره ګرانه خبره ده. د امریکا په تاریخ کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې د استضاع په نتیجه کې کوم ولسمشر له واک نه دلیل شوی، بلکې استعفا یې کړې دي. ډیر مننه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته د افغانستان د ولسمشری را روانو انتخاباتو موضوع تر اگرزو په پکتیا کې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشری د روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. د خبرې د پکتیا د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو هم ورته خبره کړې او ویل چې دا یو ملي پروسه ده او په دې کې به له امنیتي ځواکونو سره هم بشپړه همکاري وکړي. لګردې زده ازادي راډیو خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
دا چې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ورسره هممهاله د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د ناامنۍ خبرونه هم خپرېږي. خو دلته په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له خلکو سره د مسلسلو ناستو وروسته ورته جوته شوې چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې به ولسونه له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي راتلونکو ټاکنو ته د پکتیا ولسونه د یوې ملي او برخلیک ټاکونکو پروسې په سترګه ګوري او له همدې امله د امنیت په خوندي کولو کې هم مرسته کوي.
په پکتیا کې تل په ملي مسایلو کې ولس سرنوشت ورپورې تړلی وي، نه یوازې نارینه بلکې ښځینه هم همکاري وي. زموږ امید هم دغه ده چې ولسونه د پخوا په پرتله د انتخاباتو د ملي پروسې سره چې د ریاست جمهوري انتخابات دي او د افغانستان ځایم پکې ټاکل کېږي کلک همکاره دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم راتلونکي ټاکنې د یو پرمختللي او تلپاتې افغانستان لپاره مهم بولي او په نورو خلکو هم غږ کوي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د ټاکنو د امنیت او د دې پروسې په بریالي کولو کې همکار شي.
محمد ریاض زمیر دی پکتیا یو ځوان. او دا موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډیر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا دفاع یو برخلیک پروسه ده.
نوم یې بادنګل دی پکتیا یو ځوان. سل په سل همکاري ځکه چې مخکې دا ثابته کړې ده چې پکتیا کومه پیښه نه ترسره شوي او ډېرته هم په ما شکل کېږي.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د ولایت په څلورو ولسوالیو په ډېرو سیمو کې به د ټاکنو امنیت خوندي نه وي، خو د دې ولایت له امنیتي ځواکونو سره په څو ناستو کې باوري شوی چې د نورو ولایتونو په پرتله به په عموم کې د دې ولایت د ټاکنو امنیت ښه وي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان خان الله شجاع رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره ځانګړې امنیتي تدابیر نیولي او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې له ډار پرته په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
دا پلان به دوام لري دغه عملیات د موږ ټاکنو اصلي ورځې پورې. دوهمه مرحله د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال رو ټولۍ ته هم رسېدلې دي او انشاءالله سایډونو ته به هم ورسېږي. زموږ بره مرحله د اصلي ورځې امنیت د ټول ټاکنو د پروسې دی، نو په هغې کې خپل ټول قوتونه تعبیه کړي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي که خلک د ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې له امنیتي ارګانونو سره همکار نشي، نو ممکن ده د ولایت د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو تر څنګ د شپږو ولسوالیو له مرکزونو پرته په لرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله ټاکنې ترسره نشي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان کویل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې دې زر تر زره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توضیح شي. نور مخلص هم ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه زموږ ګل خوشخوی او زما په محترمو کاندید صاحبانو باندې دا غږ دی چې خدای ته وګورئ، نور یو بل مه تخریبوئ او خپل د کار خاتمه شي وایاستئ تر څو ملت تاسو په خاتمه شي باندې پوه شي او تاسو ته رایه درکړي او هر څوک چې انتخاب شو نو شجانه په درناوی.
زما د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه باغ پل سره د ترازو هیڅ کې دغه ټول مشران لار بند کړی، ټول عمر دلته مشکل جوړي، مشکلات جوړي او چکرونه کې دلته لارې بندې، مسافرینو مریضان ته مشران کې لمر ته ناست دي، لار ترازو بند کړی. زما د حکومت څخه دا خواهش دی د دولت چې دغه ترازو واړي د جړې خواته یا د درس خواته، دغه لار ډېره مشکل ده. بس ډېره مننه.
زه احمد د کابل ولایت څخه خبره کوم. ورور دا د سولې موضوع ته باید ترجیح ورکړو چې باید ټول مسلمانان په دې باندې خوشحاله اوسي چې دا سوله راشي. دا څه کوي چې دا یو دې خواته زورونه وي یا بل بلې خواته اشرف غني وایي زه سوله تر ټاکنو وروسته کوم، بل وایي داسې کوم، بل وایي داسې کوم. دغه اوس د ټاکنو موږ ته هېڅ لومړیتوب نه لري، موږ ته چې لومړیتوب لري دا صلح لري، باید صلح وشي. مننه، تشکر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اورې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې بیا هم لند خبرونه لرو. سلیم احمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تېره شپه سوي تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې هم 15 وسلوال د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپي سوی وو نن سا ورکړه. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د مرکز ګردیز په ښار کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د ساتونکو قومندان د خپل سرتیري لخوا وژل سوی دی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي شزي نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمينه برابر کړي. او د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یو بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانا کې سوي ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی و منی. زاد النافی ماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $1,000,000 ضبط کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هو تکې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړ کړی او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسلس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قومندانۍ ویان د فرامرس فردوس ازادي راډیو ته ویل لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړ کړه او لدې کارخانې څخه 155 لیټره شراب هم ترلاسه کړل. ښاغلی فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ښار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه یو نیم ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قومندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د